په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن جمعه ده، د وږي یا سنبلې دولسمه د سپتمبر درېمه. په پنجشیر کې د تازه جګړې حال در سره شریکو. طالبان ادعا کوي
راپورونه وایي چې هلته د دښمن له شلو بیا تر 15 کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د مقاومت جبهه وایي دوی د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شا تمبولې. د ملکی هوایي چلن اداره وایي چې سرلننه د آریانا افغان هوایي شرکت داخلي الوتنې پیلېږي. پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړیتوبونه ټاکلي. دا چې دا لومړیتوبونه څه دي په یوه راپور کې اورئ. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام اوریدلی سئ. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول به په دې معنا نه وي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یوه مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي. رویترز خبري اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده. دغه سرچینو ویلي چې ملا محمد یعقوب به چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مشر ملا محمد عمر زوی دی او د طالبانو د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په لوړو پوستونو وګمارل شي. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې جکپوري مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. یوې بلې سرچینې بیا دې اژانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده به پر اسلامي چارو او د اسلام په رڼا کې د حکومت پر چارو څارنه کوي. د طالبانو یو ویان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې نوی حکومت به تر سبا شنبه مخکې اعلان نشي. طالبانو چې د اګست له 15 کابل نیولی د وزارتونو او ادارو لپاره سرپرستان ګمارلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني. ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي، خو هغه به پر فعالیتونو متمرکزوي. هغه وویل په تدریجي ډول د دغې همکاري پراختیا به په دې پورې تړلې وي چې د طالبانو حکومت به د بشري حقونو، د قانون د واکمنۍ او د رسنیو د ازادۍ درناوی وکړي، او بله دا چې پرې به نږدي چې له دې هېواده تروریزم نورو هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي. ښاغلی بوریل دغه راز وویل طالبان باید پر خپلې ژمنې ودرېږي او هغه افغانان پرېږدي چې غواړي له هېواده ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون پنجشنبه د سلووینیا په بوردو کې د اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوه مهمه مسله چې د اروپایي ټولنې په مخ کې پرته ده، دا ده چې ټول هغه کسان باید له افغانستان نه وایستل شي چې غوښتلي ووزي، خو د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. نوموړي هغه افغانان چې له افغانستان نه ووزي کډوال نه، بلکې پناه غوښتونکي وبلل چې د ده په وینا ټول غړي هېوادونه باید ورسره د پناه غوښتونکو په توګه چلند وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی هیله مند چې طالبان به په افغانستان کې یوه متمدنه لاره غوره کړي چې نړیواله ټولنه وکولی شي ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې، وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او که داسې وشي نو به هلته داسې څوک نه وي چې ورسره خبرې وکړي. پوتین زیاته کړه هر څومره ژر چې طالبان متمدنې کورنۍ ته داخل شي نو به ورسره تماس لرل یو ډول پرې د فشار راوستو او ورڅخه د پوښتنو او غوښتنو چارې اسانه شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې روسیې چې په کابل کې سفیر د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته د طالبانو له استازو سره څو ځلې خبرې کړي، په دې ښار کې خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اسعارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنې څرګندې کړي چې که دغه شتمني ژر آزاده نه شي، د دې خطر شته چې د افغانستان اقتصاد سقوط وکړي. د افغانستان د مرکزي بانک د لس میلیارد ډالرو شتمني له هېواده بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې او طالبان د اګست له ولسمې راهیسې ورته لاسرسی نه لري. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه شتمني پر طالبانو د لویدیځ د فشارونو راوستو چې د ښځو د حقونو او د قانون د واکمنۍ درناوی وکړي یوه اساسي وسیله ګڼل کیږي. د امریکا د خزانه وزارت وایان رویترز ته ویلي چې پر طالبانو د لګول شو بندیزونو د لرې کولو یا کمولو یا نړیوال مالی سیستم ته د لاسرسي په اړه پلان نه لري. دغه وایان دغه راز ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هغو لورو سره چې بشري مرستې رسوي په تماس کې دي او له امنیتي اړخه او د بشري مرستو رسولو وړتیاو ته په پام به خپل کار ته دوام ورکړي. د مالی چارو متخصصین وایي دا به څو میاشتې وخت ونیسي چې د دغو شتمنیو په اړه پریکړه وشي. د امریکا خزانه وزارت روانه اونۍ یو سند صادر کړ چې له مخې د امریکا حکومت او نورو شریکانو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه راز یې ویسټرن یونیون بانک ته هم اجازه ورکړه چې د پیسو د انتقال چارې بیرته پیل کړي. د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي. دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده. د دې پیښې شپږ ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم جیسندرا آردرن دا یوه تر روسي حمله بللې ده. نوموړي په یوه خبري غونډه کې دا د نیوزیلند پر بېګناه وګړو د یوه سخت دریځې لخوا تر روسي برید وبله او حمله کوونکی د سریلانکا یو تبعه وښود چې د هغې په وینا لس کاله په دې هېواد کې اوسېده او پنځه کاله تر تعقیب لاندې و. د نیوزیلند صدر اعظم دغه راز وویل چې دغه کس چې له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې الهام اخیستی و پر خلکو د چړې د ګزارونو له پیلېدو وروسته په یوه دقیقه کې ووژل شو. د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا درې میلیارد ډالره پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او دا هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ناروغۍ د چارو سلاحکار جیفري زینز پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه اضافي پیسې به په راتلونکو اونیو کې هغو کمپنیو ته ورکړل شي چې د واکسین د تولید لپاره توکي چمتو کوي او هم هغو ته چې د بسته بندۍ او لیږدولو چارې مخته وړي. د امریکا متحده ایالات د خپلو وګړو لپاره د کورونا وایروس ضد کافي واکسینونه لري او دا هېواد چې په دې وروستیو کې د کورونا د ډلتا بڼې وایروس له چټک خپرېدا سره مخامخ دی، ډېرې هلې ځلې کوي چې هغه کسان هم واکسین کړي چې تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې کیدونکې د دې یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د پنجشیر ولایت په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دواړه لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي تر دا مهاله شاوخوا شپاړس پوستې نیولې او د دې ولایت پر څلورو خواوې تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. خو د مقاومت جبهه وایي چې د طالبانو بریدونه په شاته مبول سوي دي او د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتي ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پنشیر جګړه پنځمه ورځ ته وګده شوه. طالبان وی په پنشیر کې له څلورو خواوو بریدونه پیل کړي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د دې ځواکونو د څلورو خواوو پنشیر ته ننوتي او د تیر شپې راهیسې له مقابل لوري ډېرې سیمې نیولې دي.
بلی د اسلامي امارت مجاهدین پنشیر ته لګاڼو استقامتونو څخه داخل سوي دي. تیر شپه د پنشیر ولایت د ختیځ ولسوالۍ پریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تخار او بدخشان له استقامتونو څخه د دشمن پر مرکزونو او پوسټو باندې فراخ بریدونه درلودل او دشمن د ډیر زیات تلفات اوښتي دي. موږ راپورونه وایي چې هلته د دشمن له شلو بیا تر 1500 کسان وژل سوي دي او ګڼ نور ټپیان سوي دي.
د ښاغلي کریمی په خبره د پنشیر ولایت د نیولو لپاره له بدخشان، تخار، نورستان او بغلان ولایتونو څخه طالبان ورغلي. خو په ورته وخت کې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهه ویان فهیم دشتی بیا رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
در چهار روز گذشته په تیرو څلورو ورځو کې دشمن ته باید دا ثابت سوي چې د جګړې لارې دا مسله نه حل کیږي. په تیرو څو ورځو کې طالبانو شاوخوا 350 کسان وژل سوي دي او شاوخوا 250 نور ټپیان سوي. 15 کسان یې اسیر نیول سوي دي او ګڼ شمېر مهمات او نقلیه وسایط ویجاړ سوي دي.
خغلی دشتی هغه راپورونه هم رد کړ چې طالبان د پنشیر ولایت ځینې سیمو ته ورننوتی. په پنشیر ولایت کې جګړه هغه مهال پیل شو چې د دواړو خواوو مذاکراتي پلاو خبرو پیل ورنه کړه. طالبان ویلي وو چې هڅه کوي د پنشیر مسله د خبرو له لارې حل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دغه خبرو پایله نه دا ورکړي. په پنشیر ولایت کې د جګړې نن 15 ورځ ده. دواړو خواوې د پرمختګ خبره کوي، خو خلک او یو شمېر هیوادونه د دې مسلې حل په سوله ییزه توګه غواړي.
عمردل چې د پنشیر ولایت ځینې برخې تیر شپه د سختو جګړو شاهد وي چې دا جګړه د څلرمې پر لپسې شپې لپاره روانه وه. د مقاومت جبهې غړو نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې پر پنشیر شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې وروسته جګړه ونښته، او د دوی په خبره چې د وسلوالو طالبانو جګړه په شاه تنبول سوې ده. د مقاومت جبهه او وسلوال طالبان یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کوي. د طالبانو بل غړي بیا ویلي دي چې د دوی شپاړس پوستې نیولي او د پنشیر په شاوخوا کې یرغلیز بریدونه روان دي. خود مقاومت جبهه بیا وایي چې دغه جبهه د هر ډول حملو د شنډولو لپاره چمتووالی لري. په بریتانیا کې لمیشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ډاکټر صلاح الدین سعیدی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه تر اوسه مذاکرو ولې نتیجه نه ده ورکړې.
د مذاکراتو فهم د طالب لوري نه داسې دی چې اول به تاسو امارت اسلامي ته بیعت کوي او بیا به موږ په یو سلسله تفاهماتو ته رسیږو چې دا تر ډېره حده پورې د هغه کسانو چې په پنشیر کې راټول شوي دي یا په اطراف د پنشیر د مناطقو کې دا د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم چې جګړه به د دواړو خواوو په ګټه نه وي چې نه ده، او انساني تلفات باندې افتخار کول د خپل سره د شرم خبر ده.
بل د پنشیر د نیول کېدو لپاره وسلوالو طالبانو ډیره حادثه پراخه کړې ده. کچیر دغه ولایت هم د طالبانو لخوا نیول کېږي، دا به د افغانستان روانه لانجه ختموي که فکر کوي چې کړکیچ به نیوي پړاو ته داخله وي.
د کړکیچ او د پرابلم حل په بل شي کې ده. هغه دا ده چې په افغانستان کې ملت تغییرات غوښتل، چې د دې شعار په اوله برخه کې طالبانو هم په قوت سره مختوی و، پاکستان په دې برخه کې خپل اهداف تعقیبول، دغه په نتیجه کې نظام په انقلابي شکل باندې رنګ شو. په نورمالو او معمولو په اصطلاح دولتداري او وطن خواهی په چوکاټ کې انقلابی شرایط وګداول، او د هغه په نتیجه کې سره د دې چې په انقلابی تغیراتو په هیڅ انقلاب باندې موافق نه یم، د دې په خاطر باندې چې د انقلاب په نتیجه کې قوانین په تعلیق ورزی، نوي قوانین نشته، زړه قوانین عملی کیږي نه، او د هغه په نتیجه کې بی قانوني راځي، او د بی قانوني په صورت کې سوال نشته. دا چې د حل لارې به تنها د پنشیر مسلې په یقیني ډول چې نه ده د حل لارې، دا دي چې دغه انقلابی دوران لند کړی شي. همدان نن یا د حکومت سره سم چې طالبان اعلان وکړي چې تمام تیر قوانین چې وجود درلود په استثناء د هغه مواردو چې موږ لغوه کوو تمام د اعتبار وړ دي، او د هغه پر بنیاد باندې به دولت او حکومت خپلې چارې مختوري، او د دې په زمن کې نوې حاکمیت انقلابی حاکمیت په اصطلاح جوړ شوی نه باید په یو سلسله بنیادی مسایلو کې چې هغه د مشروع حاکمیت او د خلکو د ارادې پر بنیاد د اقدامات او تصامیم ونیسي، د تمامت خواهی نه باید لاس واخیستل شي. که چېرته طالبان ادعا لري چې واقعیت د ځمکې هم همدا دی چې د افغانستان تان تمام سیمې یا 99% سیمې د دې پلاس کې دی، او تمام ملت د دې طرفدار دی چې موږ ضرورت نشته په دې کې شک او تردید ولرو. دغه د خلکو اعتماد او اراده او طرفداري باید په مشروع شکل باندې هم ثابت کړئ چې هغه ټاکنې دي. ټاکنې په سبا ته کول ممکنه نه دي، اما دا تعهد ورکول چې او ملت او خلکو تاسو په منګه باندې اعتماد وکړ، منګه هم په تاسو باندې اعتماد کوو، تر نهو میاشتو پورې، تر لسو میاشتو پورې تاسو ټاکنې کوو چې په هغه کې لکه تېرو نظامو غوندې درغلی نه وي، او د ستاسو د ارادې پر بنیاد باندې هغه ارزښونه چې منګه ته ارزښت ښکاري، اسلامي ښکاري، درست ښکاري، هغه تاسو انتخاب ته ګدو، او علما او روحانین به تاسو ته رهنمایي وکړي، او د هغه په نتیجه کې به تاسو خپل انتخاب ولري، او د الله تعالی په نسبت خپل مسؤلیت ادا کړي.
اوس د ټول شموله حکومت د تشکیل موضوع نړۍ ته مهمه ده چې ټول اړخونه پکې خپل ځان وګوري. وسلول طالبانو مخکې پر دغه سی و حکومت ټینګار کاوه، اوس شکونه ست چې طالبان شای و نتوانیږي دا ډول یو حکومت جوړ کړي. ستاسو تحلیل او وړاندیز څه دی؟
ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت شرکاله هڅه باندې وشوه، میراثي افراد او اشخاص د ټول شموله په نامه باندې چې هر څوک پکې، هر قوم پکې ځان ویني، هر انسان چې معقول انسان دی هغه باید پکې ځان ویني. او دا په بل شي باندې نه کیږي چې زه دې کینم خطکشي دی وکم چې دا د اوس ټول شموله شو. زه په کلکه په دې باور یم چې مشروع حاکمیت د حل لاره ده. ټول شموله چې پرون یو سلسله قومندانان او تیر چارواکی چې د مختلفو استخباراتي رابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته نصب شوي وو، د افغانستان د خلکو فرصتونه یې ضایع کړل، نړیوالې مرستې یې ضایع کړلې، مفسد ادارې یې جوړې کړې. دا ټول شموله حکومت نشي کېدلی. ټول شموله حکومت یعنې څه؟ تور سپین، ښه خراب، قاتل، جانی، دا تمام باید راشي چې ټول شموله پکې. ټول شموله چې زه پکې نه وم ټول شموله نه دی. احمد وایي چې زه پکې نه وم ټول شموله. دا چټي خبر ده، دا بې ځایه خبر ده، دا غولونه ده. حکومت یو ټیم دی، حاکمیت یو ټیم دی. هغه ټیم چې د لسو فکرونو، لسو افکارو، د لسو هغه د خوانۍ، دا ټیم کار نشي کولی. تر اوسه پورې کار نه شو کولی. قانون حاکمیت په هغه قومندانانو او جنایتکارانو او متخلفینو چې د دې په نامه باندې چې ټول شموله حکومت رئیسی، دا نشي کېدلی. د قانون حاکمیت چې په تمامه باندې تطبیق شي، هر هغه حزب، هر هغه سازمان، هر حرکت چې افغانستان کې مشروعیت لري خپل حکومت دی جوړ کړي.
په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو شننکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د پنشیر ولایت د سرنوشت په اړه څرګندونې کولې. د پنشیر په شاوخوا کې په روانه جګړه کې دوړ لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. طالبان وایي چې دردا مهاله شپاړس پوستینې ولي، خو د مقاومت جبهه وایي چې دوی وسلولو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلي او لنډیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. خو درغه مخکې اوري چې د شوزو د حقونو ځینې فعالانې په روان حکومت کې پر لوړو دولتي څوکیو د شوزو د ګمارلو غوښتنه کوي. دوی چې په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خبري کولې، وویل چې شوزو د حکومت پر لوړو څوکیو د کار وړتیا لري او باید شوزو ته پراخه ونډه ورکړل شي. بلخو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي، د ټولنې د نورو شرونو په څیر به شوزو ته هم پراتلونکي حکومت کې ونډه ورکړل سي، خو پر لوړو څوکیو د شوزو د ګمارل کېدو په اړه څه نه وایي. نور په دې راپور کې
د افغان مرمنو لوري د عدالت غوښتنې د اعتراضونو دوام. نن یو شمیر خزو په پلازمینه کابل کې د اعتراض پر مهال د حکومت په لوړو څوکیو د مرمنو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. د دغه اعتراض کوونکو یوې غړي مسعودي کوستاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې د راتلونکي حکومت په لوړو څوکیو افغان مرمنې وګمارل شي.
موږ شزه غواړو چې د کابینې هم په حصه کې، لکه چې په خوانی حکومت کې وزیرانو، رئیسانو، معاوناو، اوس هم موږ غواړو په کابینه کې خپل حضور غواړو. د شزو لپاره امارات له خوانه هیڅ کله توجه نه دی شوې.
اغلی کوهستاني وای زیات شمیر افغان مرمنو او جنو په تیرو شلو کلونو کې په بیلابلو برخو کې تجربه ترلاسه کړي او د ماسترۍ او ډاکټورا ترکه چیز دا کړی لري. نو موري له طالبانو غواړي چې په راتلونکو حکومت کې د خزو ونده په نظر کې ونیسي او په تیرو دولسیزو کې د مرمنو لاسته راوړنې وساتي. په کابل کې د مېرمنو لوري د اعتراض په داسې حال کې دی چې تیر ورځ هم په هرات ولایت کې یو شمېر مېرمنو په ورته اعتراض کې د خپلو حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې وه. دغه اعتراض کوونکو په تیرو شلو کلونو کې د افغان مېرمنو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کاوه. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ټیم غړی بلال کریمی وایي په راتلونکي حکومت کې به د اسلامي شریعت په رڼا کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام وشي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بلې پراتلونکي حکومت کې به ان شاء الله د ټولو هیوادوالو کاغه مېرمنې دی او کنارینه دی د دوی حقوق به خوندي او محفوظ وي، او دا به په کومه بڼه باندې به وي دا به پراتلونکي حکومت کې سي نوې به ان شاء الله په ډیر نږدې راتلونکي کې اعلان سي، هلته به واضح سي. ولې اوس سي واضح دی هغه دا دی چې کوم حقوق سي الله تعالی زموږ د هیواد هر فرد هغه مېرمن وي او کنارینه وي ورکړي وي هغه به ان شاء الله تامین وي.
له دې وړاندې په قطر کې طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوی غړي شیر محمد عباس تنگزی له رسنۍ سره د حکومت په لوړو څوکیو د خزو د ګمارلو پاړه دقیق څنو ویلي، خو ټینګار کړی و چې په راتلونکي حکومت کې د خزو ونډه په نظر کې نیول کیږي. نوموړي ویلي و چې راتلونکي حکومت مسولیت لري چې افغان مېرمنو ته د خوندزیو تر څنګ په ټولو برخو کې د اسلامي شریعت لمخې کاری چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له پنشیر پرته پر ټول افغانستان د طالبانو له ولکې نږدې شل ورځې تیریږي، خو له خزینه ښوونکو او ډاکټرانو پرته افغان مېرمنې لا هم خپلو دندو ته نه دي ورګرځېدلې. نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د حکومت د رسمي پیژندلو په هدف باید د مېرمنو په ګډون د ټولو حقونو ته پاملرنه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې هیواد به د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. د پلازمینې کابل په ګډون په زیات شمیر ولایتونو کې خلک د راتلونکي حکومت جوړېدو ته سترګې په لار دي. وایي په دې سره به د مېرمنو او ټولو دولتي کارکوونکو د پاتې معاشونو سرنوشت هم په ډاګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
پاکستان د افغانستان لپاره درې لومړی توبونه ټاکلی او لنډیوالو غواړي چې له طالبانو سره خبري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر دا غوښتنه په داسل کې وکړه چې امریکا او بریتانیا ویلي چې ډیر ژر به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
پاکستان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له دې هیواد سره په درو برخو کې کار وکړي. له 14 میلیونو افغانانو سره چې د لوږې له بحران سره مخامخ دي فوري مرسته وکړي، د یو ټول شموله حکومت ملاتړ وکړي، او په افغانستان کې له طالبانو سره کار وکړي چې پر ټولو تروریستي ډلو بریدونه وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم پرون پنجشنبه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د راتلونکي رول په اړه د خپل حکومت لټوګي څرګند کړي. ویل پاکستان د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره په تماس کې دی چې څرنګه د دغو درو لومړیتوبونو په اړه په ګډه کار وکړي. د ټینګار وکړ چې بشری مرستې باید تر ټولو مهم لومړیتوب وي، او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کېده د افغانستان لپاره بې ګټې کار دی، ځکه چې له دې کبله طالبانو ته هیڅ ډالر یا بهرني اسعار نه پاتې کیږي چې خوراکي مواد پرې رانیسي یا تیل وارد کړي. ښاغلی اکرم زیاته کړه انفلاسیون به زیات شي، په افغانستان کې به بی نور هم لوړ شي، د بیوزلۍ اندازه به نور هم زیاته شي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په عین حال کې لویدیځوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې په نتیجه کې به د مهاجرت بحران رامنځته شي، او دا هغه شی دی چې دوی ورڅخه اندېښنه لري. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې طالبانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په وروستۍ میاشت کې د افغانستان خاوره ډیره چټکه ونیوله، او له دې سره د افغانانو له لوري پر پاکستان تورونه نور هم زیات شول چې پاکستان د طالبانو ملاتړ وکړ. دوی وایي چې د طالبانو مشان او د کورنۍ غړي په پاکستان کې میشتو او د طالب ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیده. خو ځینې کتونکي بیا وایي چې پر طالبانو د پاکستان نفوذ تر هغه څه چې دی زیات شودل کیږي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر هم دا خبره تاییدوي. د وویل چې پر طالبانو د پاکستان په اغیز کې له مبالغې کار اخیستل کیږي. د اکرم په وینا پاکستان تر نورو افغانان ښه پیژني، د زور له لارې پر افغانانو کوم کار نشي کړی. د تیرو څلوېښتو کلونو تجربې وښوده چې له بهره هیڅوک افغانان دیکته کولی نشي، نو ښه لار د هغوی تشویقول، ورسره خبرې او مشورې دي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدل سي. د غزنی اوسیدونکو له وسلوولو طالبانو غواړي تر څو هغه مینونه وکړي چې دوی د جګړو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو.
وز لازمین والے دوه می پیل لا سور کړي، یو لاس د دواره سترګې مې نه ویني، یو می ګردل لا سور کړي. یاندا فکر وکړ زله د سپورت لسره د زړه تر سره شکی ادلې دا ډیره غټه ضربه ده چې ماته رسید.
دا سلیم دی چې 15 کال وړاندې د طالبانو په مین 14 کې ټپی شوه او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړې دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین 14 ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د خزو او ماشومان په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه مینونو ډیرې برخې په داورستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو وس د استلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له مینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارشمیرې نه خي، خو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه مینونو لامل مرګ جوړ بل اوخته ده. احمد د غزنی خاروسیدون کې دی، دی وای ډېرې داسې پیخي لیدلې دي چې د غمینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د غمینونو د استلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند اته د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پخې له لاس کولې د مو غښتنه د ذات زره بای ټوله کې ځکه خلک تګ راتکو کې د شاو ښار کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبان ده داده چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړلې دي به دوی تر لمنځه یوسي او بیرته خونڅه کې. په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی هم دغه مینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان به وای په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوی مینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره پامان شي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لوري ایښودل شوي مینونه پاک کړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دماده پیغام واری مجاهدین فمیداه لکی شي شهیدان عالمین او ماش دی منکته کوي او له بانګو بغیر شي کوم ماشونه وخت رسوي دا او بانګو ته نه جواله سي هغه باید حواله کی او تر کوم وخت شي دولت ورکوي ماش کوم وخت معلوم کړی دا تر هغه وخت ماش ورکوي شي. علیکم السلام.
سلام، د طالبان اسلامي امارت ته دا پیغام دی چې د اسلامي اصول مطابق چې په اسلام کې دروغ وایل دوکل ورکول حرام دي. تاسو ملت ته اختیار اختیار وایست چې تاسو مثال پرون راشي د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل خلکو ته پاسه کې شل زره ورکوي. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزي بانک کې پیسې نشته. که مرکزي بانک نه پیسې چاوړي وضاحت ورکړي خلکو ته تشویش مه ایجادوي. خلکو ذهنی لیوانی کړه ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړه دا څه قسم حالت شروع کړی دی پیسې اکاؤنټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي او وضاحت هم نه ورکوي چې په کوم اساس موږ دا اکاؤنټونه بند کړي دي که پیسې نه لري یا څه نه لري واضح په اسلام کې خو دروغ نشته واضح خلکو ته وضاحت ورکوي چې دغه مسله ده په دغه حساب موږ دا کار کړی
ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه نیک هیر احترامات وړاندې کوم چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده هیڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکونکي چې د دوی سره 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي او 2200 روپۍ به راته حکومت راکول او $100 به دوی راکول او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه ویوړو او چا چې $100 یا $1000 په میدان یو کې ترجمانان ته ورکول هغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته د دې دپاره دا څه برنامه نه لري د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي چې موږ څه وکړو اوس په کومه سوله نه ووځو که کوم ملک ته ځو د امریکې پیسې استخبارات یې وایي او دا چې بچین په کور کې وړنه لري یوه روپۍ راپسې نه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوریدونکو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوې وړاندې نور راپورونه هم لرو خو اوس له نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډی زوري
د راپورونو له مخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنسټ ایښودونکی ملا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکي حکومت مشروي رویټرز خبری اژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوی دا خبره کړې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي له طالبانو سره کار کول په دې معنا نه دي چې دا ټولنه به د طالبانو راتلونکی حکومت په رسمیت پیژني ښاغلی بوریل چې نن د سلووینیا په بوردو کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې دغه راز وویل چې دا ټولنه باید د افغانستان د خلکو د ملاتړ په خاطر د طالبانو له نوي حکومت سره همکاري وکړي خو هغه به پر فعالیتونو متمرکز وي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هلمند چې طالبان به په افغانستان کې یو متمدن لار غوړه کړي چې نړیواله ټولنه وکولې شي ورسره ډیپلوماتیک اړیکې وساتي پوتین چې د روسیې په ختیځ ولادي واستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي فورم په نوم غونډې ته نن څرګندونې کولې وویل روسیه نه غواړي چې افغانستان دړې وړې شي او کداسې وشي نو به هلته داسې څوک نوي چې ورسره خبرې وکړي د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان هغه د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اسعارو د میلیارډونو ډالر شتمني آزاد کړي چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو راهیسې کنګل کړې ده د افغانستان د مرکزي بانک د $10 میلیارډ شتمني له هیواد بهر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی او طالبان د اګست له 12 راهیسې ورته لاسرسی نه لري د نیوزیلند پولیس وایي هغه سړی په ډزو وژلی چې د خرڅلاو یو مارکیټ ته ننوتی او څو تنه یې د چړې په ګزارونو ټپیان کړي دي دا پیښه نن له غرمې وروسته اوکلاند ښار ته څیرمه په نیولند سیمه کې رامنځته شوې ده د نیوزیلند صدر اعظم جسندرا اردرن دا یوه تروریستي حمله بللې ده د امریکا متحده ایالات به د واکسین د تولید او رسولو پر شبکې شاوخوا $3 میلیارډ پانګونه وکړي تر څو تولید ګړندی او دا هېواد د نړۍ د واکسینو په یوه زیرمتون بدل شي
ازادي رادیو ته ورجست په خوښ کې د پانتونونو ماسلان او استادان غشتنه لري چې ژر تر ژره دی په چولګیو کې د ماسلانو حضور زده کړي پایلسي نور حل په دې راپور کې
په خوښ کې ماسلان او استادان غشتنه کوي چې په پانتونونو او دلوارو زده کړو په مؤسسو کې د ماسلانو حضور زده کړي پایل شي دوی زیاتوي په ورستوي دوه کلونو کې چې د کورونا او بخوره شوی د تحصیلي او خونیز مؤسسو پر لپسې رخصتۍ ستومانه کړي او د محصلانو د زده کړو بهیرې په کلکه اغیزمن کړی دی د استادانو د اتحادیې مشر پوهانیار مهاجر سیال مشال راډیو ته وویل اوس چې د کورونا او با کمه شوی او امنیت هم ښه شوی نو پوهنتونونو کې د حضوري زده کړې پیل شي
اوس لیل الحمد د ساعتامې د معلوماتو له مخې یو څه دغه مرزونه کم شوي دي غوښتنه مې ده د مرض څخه چې بیرته پوهنتونونه فعال شي او محصلین حضوري زده کړو ته راشي د پوهنتونونو ټولو سازان آماده دي چې درسونو بهیر شروع شي
د پوهنتونونو پر لپسې رخصتۍ د دې لامل شوي چې محصلان د خپلو درسونو سره به ارتباط شي او مخکېني درسونه یې قرار قرار هیریږي د حقوقو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی وایي
مونږ هم حوز مونږ محصلین نو د رخصتۍ څخه تر کوزره غلیو
درسونه موټر په ټپه ولاړ دي، باید نور درسونه په پوهنتون کې پیل کړي.
د پوهنتون استادان په دې فکر دي چې طالبان به په اداري چارو همدارنګه لایحو او قوانینو کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلاندوایی کچیر دا کار ژر ونشي نو محصلانو سره دا اندېښنه شته چې ممکن سک کالی ضایع شي.
اداري بدلونونه پرته د لایحو قوانینو بدلونه کچیر دا بدلونونه ژر تر ژره رامنځته نشي، ماته ښکاري موږ به روان تعلیمي کال ضایع ولرو. وارد مخه د کرونا د وبا له وجې نه موږ په تدریسي چارو کې، په زده کړو کې، په تحصیل کې ځنډ او خنډ سره مخ وو. که دا ځنډ او دا خنډ اوږدیږي، دا به د یو ډول انارشۍ او د ګډوډۍ سبب شي.
بل لوري ته د لوړو زده کړو په برخه کې یو شمېر طالب چارواکي بیا وایي د نظام وروستي بدلون سره یو شمېر استادان هم بهر ته مهاجر شوي او دوی دا مهال د استادانو له کمښت سره مخامخ دي. په سویل ختیځ زون کې د لوړو زده کړو مسؤول معاویه وویل دوی هڅه کوي له هېواد تللي استادان دې ته وهڅوي چې بیرته راستانه شي او خپلې دندې پیل کړي.
استادان د مونږ هېواد نه وتلي دي، مونږ کوشش کوو چې هغوی سره رابطې وکړو، خپل هېواد ته بیرته شتون وکړو، خپل علمي قشرون طبقې ته دوی بیرته په علمي ډګر کې خدمات وکړي. انشاءالله تعالی بله ورځ یوه اعلامیه د عالي تحصیلاتو ادارې طرف نه خپره شوه چې موږ به ډېر زر حضوري درسونه شروع کړو. قسم ټولو اداري کارمندانو ته هدایت ورکړل شو چې تاسو پوهنتونونو تر څو خپل روزمره رسمیت مو مخې ته وړئ.
په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون په ګډون د لوړو زده کړو 15 رسمي مؤسسې فعالیت لري چې په ټولو کې خواوشا 4000 محصلان په زده کړو بوخت دي. له تیرو دوه کلونو راهیسې چې کرونا وبا خپره شوې، د هېواد نورو پوهنتونونو په شان خوست کې هم محصلانو په منظم ډول د ډېر وخت لپاره په خپلو ټولګیو کې حضوري زده کړې نه دي کړې.
د دې خبرونې وروستی راپور دا دی چې د غزنی د روغتیا سیمه ییز چارواکي وایي چې بیره لري دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته سي. نور حل په یو راپور کې
د غزنی چارواکي اندېښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دی وایي که دغه حالات همداسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته ویل هغه پروژې چې د غزنی مرکز او ولسوالیو ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمتونه وړاندې کول له هغې پروژې سره قرارداد پای ته رسېدلی دي چې لامل یې زیاتې روغتیایي ستونزې رامنځته سوې دي. نوموړي زیاتوي یادې پروژې له روغتیا ریاست سره د ډاکترانو ماشونو، درملو، تیلو، اکسیجن، مایع، ګاز او داسې نورو ډېرو برخو کې مرستې کولې چې اوس درېدلې دي. نیکمل زیاتوي چې غټه ستونزه دا ده چې په کلینیکونو کې درمل هم په خلاصېدو دي.
په غزنی کې د صحتمندۍ په نامه یوه غټه پروژه وه. دا پروژه په غزنی کې ټول خدمات عرضه کول جولای د میاشتې اوه تاریخ نه راپه دېخوا د هغې قرارداد ختم ده، باید دا تمدید شوی وای، خو دغه تحول سره هغه قرارداد هم تمدید نه سو. بینان اوس انجو قرارداد نه لري، کومه امیدواري هم دوی ته نه ده ورکول سوې. په همدې خاطر دوی اوس خپلو شفاخانو او کلینیکونو کې مصارف کم کړي دي، کم څه چې حتی صفر ته رسولي دي.
د ظاهر شاه نیکمل په خبره چې له تیرو دوو میاشتو څخه د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ معاش هم نه دی اخیستی، خو بیا هم خپل کار ته ژمن دي، ولې وروسته به دغه کارکوونکي له ستونزو سره مخ کیږي. د نوموړي په خبره کې نړیوال خپل مرسته دوام ورنه کړي، په روغتیا برخه کې به بدی پایلې رامنځته شي.
که چېرته دغه نړیوال بانک خپل تعهد تجدید نه کړي او دغه صحی مراکز چې د تیرو شلو کلو کې د کوم سیستم جوړ سوی، شفخانې جوړې دي، ریفر موجود، د امبولانسونه دي، حمایت که تمدید نسی نو دا به یو ناورین رامنځته سي. ځکه هغه میندې سي په اولاد ناروغي کېږي، دا د موږ کلینیکونو ته سکله راځي او په کلینیک کې قابله نه وي، یا کلینیک کې تیل او اکسیجن او په اصطلاح پرسنل نه وي، نو واضح خبره ده چې هغوی مړه کېږي.
د غزنی ولایت ملکی روغتون ته د غزنی ولایت مرکز او ولسوالۍ ترڅنګ له څنګلوري ولایتونو لکه بامیان، زابل، پکتیا، پکتیکا او ځیننور ولایتونو او سیمو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې لپاره راوړي. د روغتیا ریاست چارواکي وایي په یاد روغتون کې تر ټاکلي حد د زیاتو ناروغانو درملنه کیږي چې اوس یې اندېښنې راولاړې کړې دي.
ازادي او اوریدونکی
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د روانو حالات په اړه باندې او دغه راس په بازارونو کې د لوړو بیو په اړه راته خپل پیغامونه پریخي. راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام او د ټول ازادۍ راډیو کارکونکو سلام یم. زه یو
افسر یم، یو ډګروال یم چې د ظاهر د وخت په اردو کې وم. شل کاله مې تحصیل کړی دی، څلوېښت کاله مې په دو ملک خدمت کړی دی. زه داسې وایم چې هغه دولت چې په بن کې جوړ شو، هغه دولت نمایندګي د دو ملت او د خلکو نه نه کوي. یو قاتل، غلا، رازن، چپولګر په دو امریکا راوستل او په افغانستان یې وتپل. ټول بیتالمال چور کړه، شریپور یې چور کړه او نور یې همداسې دولتي ټول یې چور کړلې، ظلمونه یې وکړل. زه امریکا ته وایم دوه میلیونه افغانان د دې طالب په نامه مړه کړل. اوس بیا چې د داعش په نامه باندې خلک وژنې، خو د داعش هم تاسو پیدا کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد شاہ مسعود جی، احمد مسعود نے زیادہ پیغام دہ سید ہم تسلیم سے دا قرآن حکم دی ومن یا قرآن ته دی تسلیم سی، او که تسلیم نشه د خلاف فلار باندې بولار سی، خسر دنیا او اخرت بسی. او مجاهدین تم ذات ایران د تسلیم دی سی، په دې دریش په وخت ورکی زما پیغام به خامخا ضرور خبروي په خبر لا کوي ته شکایت حق نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مسعود زوی احمد مسعود ته زوایم چې پلار دې په دغه چم کې ګټه وکړه. ته بیا کې وکړې اسلامي امارت روان د قرآن روان د قرآن ته دغه نه دی، نو بیا قرآن نه مني. او مسلمان نه ده چې قرآن مني، نو بیا تاسو د قرآن چلند کېږي. ته بالا چې غواړي زما پروګرام آزاد ما خبرې به د خدای رضا لپاره خپروي، ته خبرې نه کړلې، بیا موږ تاسو شکایت هم لرو.
بله، زه جلاله د هلمند ولایت انګریش څخه خبره کوم. دغه د نشه یي موادو پر برابر باندې د طالبانو د مشرانو سره یا د نورو کسانو څخه دغه معلومات واخی چې دغه اوس په هلمند ولایت په نورو ولایتو کې نوی فصل ته علاج
د ټولو د مجاهدینو څخه زموږ هم دغه سوزاده چې مثلا په ښه توګه باندې دغه خپل مظلوم افغانستان وساتي.
پیغام دغه دی طالبان ترې خدای تعالی واسه توفیق ورکړي چې د خیر سر شارونه سم کړي. دغه مو پیغام دی الله سره دی، دوی ته واسه توفیق ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور، د ننګرهار ولایت نه د سرپ تماس کیما. او څنګه چې دغه چې افغانستان او د وضعیت په اساس منی دغه طالبان ورونو ته د منګه دغه خواهش ده چې بایزر تر دره دا چې فکر ونه کړي چې دا ولا د امریکای سره یا د بل سره کار کړی دی. لکه افغان او افغانستان د خاورې نه رغیدنه نه و، او دغه خلکو ته د کار زمينه برابره کی. او بل بای چې دغه خلک خارج ته روان دي په یو نوم په بدنامۍ په شرم منی دغه چې په جالونو وراړه او په هغه منی وراړه و، دا د منګ د افغانان د پاره غلط شرم دی. او دغه ته بای چې په افغانستان په د خاورې کې زمينه برابره شي، باید د یو نظام جوړ شي چې هیڅ خارجي ادب او ته اجازه ورنه کی چې په دې ملک لاسوینه وکي. او بل د هر افغان ته باید قدر وړ احترام هغه ورکی ورته چې نور ملکونو ته نور خاور ته داخل نشي، دغه په افغانستان کې نور داخلي ته، او چې څوک په دې خاور کې لاسوینه کوي د افغانانو بیر دی پاکي واړي، مسلمانانو او خرابونه واړي، خدای دې تباہ برباد کړي. الله دې بل دغه ملک جوړ کړي، د خلکو عرب افغان پور په کور منه دي، خدای پاک دې ټول کارونه زمينه برابر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. لطف اللہ غزنی خانہ ریڈیو کارکون کو تھا سلام الما. اول پیغام عرض میں دادا دے امریکانو سخا چی حاغا افغانان چی دوی سره کار کرائی دائی آغا پا افغانستان کے ولی دی تشوی سره مخمخ کرا او دلتا پاتی شوا، او دوی سره بطیلو شنو کارو کے همکاری کړی وه، او دوی سره یې مرسته کړې وه. هغه دلته پاتې دي، هغه د تشویش سره مخامخ دي. وسلام.
سلام د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خپل سلامونه. د طالبان اسلامي امارت ته مې دا پیغام دی، د اسلامي اصولو مطابق چې په اسلام کې دروغ ویل، دوکه ورکول حرام دي، تاسې ملت ته رښتیا رښتیا وایست چې تاسې مثال پرون رئیس د شرکتونو د زرهاو شرکتونو اکاونټونه بند کړل، خلکو ته پافته کې شل زره ورکوي. مشکل په کوم ځای کې دی؟ بانک چور شوی دی، بانک لوس دی، بانک مرکزی بانک کې پیسې نشته، که مرکزی بانک نه پیسې چا وړي دي. وضاحت ورکړي خلکو ته، تشویش مه ایجاد کوئ. خلکو ذهني لیوالي کړي، ټول رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کړل. دا څه قسم حالت شروع کړی دی؟ پیسې اکاونټونه د شرکتونو په زرهاو بندوي، او وضاحت هم نه ورکړي چې په کوم اساس موږ دا شرکت دا اکاونټونه بند کړي دي. که پیسې نه لري یا څه نه لري، واضح واضح په اسلام کې خو دروغ نشته، واضح خلکو ته وضاحت ورکړي چې دغه مسله ده، په دغه اسلام موږ دا کار کړی.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته، او د افغانستان د اوسني نظام ته دغه غټې غټې خښتې وو، دا په ډېر تکلیف جوړې شوې دي، ډېر مصرفونه پر شوي، په یو ځای کښېږدي، په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړېږي. یلا خلک ماتی د یو مسلمان دپاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتې چا ته نه ورکوي. دا یو وخت که په یو باګي وو، په یو رود وو، په یو واله کې کښېږدي، هم پلونه پر جوړېږي، او دا ډېر شی دی. همداسې د یو رودو بغلو ته چې کښېږدي، اوبه پره بندېږي، مځکې بیا د خلکو د نه وړي.
السلام علیکم. زه عبدالحلیم د سرسفا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د طالبانو اسلامي امارات خو زموږ د اسلام دپاره ډېر سپېڅلی کار دی، او دا د ټولو مسلمانانو په ګټه دی. دا باید موږ مسلمانان ټوله یو موټی سره